مبارزی موینیت ویان اسدالله یادگاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د تلاشۍ پر مهال 421 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې 9 کیلوګرامه هیروین او 392 کیلوګرامه چرس دي. په پام کې ده چې دا نشه یي مواد په دریو موټرو کې له کابل ولایت څخه د ننګرهار د دور بابا غنی خیلو او چپرهار ولسوالیو ته قاچاق شي. نیول شویو خلکو منلی چې غوښتل یې دا نشه یي مواد د بهرنیو قاچاق کوونکو په همکارۍ له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې تر یو کیلو ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سور د میاشتې پر 15 نیټه د زرنج ښار په جنوبي خوا کې عملیات وکړ چې په نتیجه کې 130 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په دې نشه یي موادو کې 20 کیلوګرامه هیروین او 159 کیلوګرامه تریاک شامل دي. تر دې مهاله د دې نشه یي موادو د ساتلو په تور څوک نه دي نیول شوي، خو پولیسو د پیښې په ځای کې 2 میله وسلې او 1 کورولا موټر موندلی او ضبط کړی دی. په کابل ښار کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو نږدې 2000 نشه یي ګولۍ ونیولې. د کابل امنی قمندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل ښار کې 2 تنه له 2 میاشتو راهیسې څارل چې اخیر د روان شمسی کال د سور د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې له 1945 ټابلیټ کا نومي نشه یي ګولیو سره ونیول. د دوه نفرو له 2 میاشتو راهیسې په کابل ښار کې پر معتادینو باندې نشه یي ګولۍ خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په هرات ولایت کې د کریسټالو د قاچاقو مخ ونیول شوه. د هرات د امنیې قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په اسلام کلا کې د باري موټرو د تلاشۍ پر مهال 1.5 کیلوګرامه کریسټال ونیول. په پام کې و چې دا کریسټال له هیواد څخه د باندې قاچاق کړی شي. د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه نور هم د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
هم د فاشن بازار کښت نشه او هم اینا پروسیس میکنن و هم یک گواهی دیکنان را بلی بازی تاریخ بازست کنن که در چندی سال تجربه شده.
په غزنی ولایت که سش کل بیا بزگر در بگنو در کشت لپار چم توالی نیسی.
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدې ته مجبور کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چرسور باندې وکړي.
د لغمان والی محمد آصف ننګ سره مرکه لرو.
تر تیر کالم دلته د بوټي مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم شوی ده. مګر دا دغه هفته کې د کوکنارو دی اړولو پلان لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ډیر مورته ویلی دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت وها خامه خا ولاره پیدا کولای شي.
بس بس اوس می و خبره را پیات شو. زی قانی کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانی کولای شي؟
څنګه قانی کولای شي ولوري؟
اوس پرونه په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. سږ کال د بدخشان په هغو سیمو کې ډېر کوکنار کرل شوي چې د طالبانو او بهرني جنگالي په واک کې دي. په دې اړه د بدخشان ولایتي شورا ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چې کوکنار پکښ کرل کیږي هلته د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او بهرني جنگالیو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا دا خبره نه مني او ادعا کوي چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پردیس وړاندې کوي.
سږ کال بیا په بدخشان ولایت کې خورا ډیر کوکنار کرل شوی او نږدې ده چې بزګران یې تاریخ راټول کړي. یمګان، وردود، جرم، کشم او تګاب د بدخشان هغه ناامنه سیمې دي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی. خو د بدخشان ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې سږ کال په دې ولایت کې بزګرو د کوکنارو پر ځای د غنمو او نورو غلو دانو کرلو ته مخه کړې ده. د بدخشان د امنی قومندانې وین ثنا الله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې سکل بزګرو تر پخوا لک کوکنار کړل دي.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرد و به نتیجه
په بدخشان ولایت کې سش کال د تیر کلونو په پرتله لږ کوکنار کړل سوی دي. دلیل یې دا دی چې ټول لارې تړل سوی، خلک بیا وزل سوی او تاریخ ارزانه سوی دي. په خو به د یو کیلوګرام تریاکو به 8000 افغانۍ و، خو اوس دا به 200 افغانۍ تر ټیټه سوی ده. بل دلیل یې دا دی چې امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې نشي مواد له یو ولایت څخه بل ولایت ته قاچاق کړي.
خو په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل شوی هلته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د بدخشان ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې کوکنار د بدخشان په هغو ناامن سیمو کې کرل شوی چې د طالبانو بهرنیو جنگلیو په واک کې دي.
دا سیمې اکثره د طالبانو او دولت نور وسلوالو مخالفینو ډلو په لاس کې دي. طالبان دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي، ځکه چې کوکنار هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او هم یې تولید دی په سیمو کې دی. دوی له دې لارې څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا کار یې په تیرو څو کلونو کې تجربه شوی دی.
ښاغلی مجددي باور لري په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده، د کوکنارو کښتونه نشي اړول کېدی، ځکه افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت دي. دوی په یو وخت کې نشي کولی چې هم جګړه وکړي او هم د کوکنارو بوټي واړوي.
خاطر پر دې سوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون بهرني جنګیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورځ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. وس غزنی ولایت زو د بنګو د کشت حال اخلو. په غزنی ولایت کې سرش کل بیا بزګر د بنګو د کشت لپاره چمتووالی نیسی. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د افغانستان له نور ولایتونو څخه غزنی ولایت د نشي موادو کاروباریان ورزي او هلته بنګي کوي. ګټه یې دوی خوري، خو ځان یې د غزنی خلکو ته رسیږي. دا بنګي په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه به زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
دا غزنی و سیدون کې وای دغه ولایت په ډیرای سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دوی وای غزنی ته نور ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي، له ځای خلکو مځکې په اجاره نیسي او بنګ پکې کوي. دوی وای کای مخنیوي ونسی په دغه ولایت کې به د نورو نشئی توکو کرلو ته هم زمينه برابر سي. د غزنی و سیدون کې وای د 400 کرلو لامل تیر کال خلک د غنمو لکه ماش سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مجدیت مجبور کی د نور ولایت خلک راسی ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چر سر باندې وکړي. په کار د دولت مخه ونیسي، کب مخه وننول سي، دا به نور نشي تو کرکیل ته لار هوار کړي او دغه نشي تو کې بیرته پم دغه ټولنه کې استعمالي دمدې ټولنه ځوان او ماشوم پیاختي.
دا غزنی جګه ټول سوالې دین محمد بیا وای له نور ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالې یو کې د بنګو کرکیله کوي، ګټه د خوري او ځانې غزنی والګالي.
په رښتیا هم چې ډېر بد سونه د خلکو لپاره، ځکه خلک چې دي هغه دلته دغوی اولادونه نه اوسیږي چې د دوی اولادونه په دې شي باندې اخته شي. دا بدبختي د غزنی خلکو ته پاتې کیږي او د غزنی خلک به په راتلونکي دوسه لاسو ګریبانی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیرای ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې کال په کال زیاتیږي. خو د غزنی په امنیه قومندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سږ کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مقور قرباغ نواجرستان د یک اندړو ګیرو خواجه عمری او ځینو نورو ولسوالیو کې بانک کرل کیږي، خو سش کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پښتنې په جواب کې چې په تیرو کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریبه ځمکه یې بنګ کړلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی ولا مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دیل لوري په ټول هیواد کې د بنګو کښت منع اعلان سوی دی.
درنو اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بنګو د کښت په اړه مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی ولایت کې سږ کال بیا د بنګو د کښت بیا سوی او خلک یې اندیښمن کړي دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو او ورش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس لغمان ولایت حال درکو. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار بکش کرل کیږي، هم هلته د نشي موادو قاچاق کیږي، هم ډیر معتادین لري او هم د معتادینو درملنه یو مهمه موضوع ده. دا چې په دې برخو کې څومره کار سوی او څومره ستونزې لا نه دي حل سوي، په دې اړه مو د لغمان له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت وضعیت څنګه دی.
لغمان کې د کوکنارو کښت کال په کال کم سوی ده، یعنی اوس بیخي په کمیدو کې بلکې په ختمېدو کې ده. او د دې 3-4-5 عمده علتونه دي. اول علت لارې بندې دي، د دې د تجارت به حد زیات محدودیت پی راغلی ده، نو دوی استفاده نسی کولای چې دا مارکیټ ته ورسوي. دوهمه مسله دا ده چې نرخ پایین سوی ده د کوکنارو. دریم دلیل دا ده چې بدیلونه ایجاد شوي دي، او بل باغداري هم موږ په ډیر وسې پیمانه باندې زیاته کړې ده. لدی سره په عامه پوهاوی کې هم ډیر کار سوی ده.
هلته په لږو سیمو کې کوکنار کله سوی دي. تاسو کولی شئ چې په لږ قوت سره، په لږو پلیو سره دا کوکنار واړوي. دا کوکنار مو ولې نه جوړولي یا ولې هلته کوکنار کله سوی دي؟ یعنی دا زمينه څنګه مسایده سوی ده چې هلته کوکنار وکړل شي؟
د الینګار ساحاتو کې چې مثلا یو مقدار د نورلام درو کې او سنگر او سوا او کولمان کې، دغه ساحاتو کې چې پخوا هم دلته حکومت ډیر اثر نه درلود، تر تیر کالم دلته د بوټي مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم سوی ده. موږ دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
په لغمان ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ډول معتادین ډیر دي. دوی ته دا نشي مواد د کومه ځای راځي؟
دلته دا توکي چې دي، نشي توکي دلته په معتادینو کې یو رواج و چې دوی به ویل چې په اصطلاح هلمندي تریاک. معنی دا ده چې دا تریاک له هلمند راغلي دي، یعنی دوی کې دا رواج پیدا کړی ده او یا یې نرخ ارزانه ده، نو دا دواړه معنی ورکوي. او دریمه معنا دا ورکوي چې یعنی دلته د لغمان دغه محصول دوی ته نه رسیږي، یعنی دا درې سره په دې دلالت کوي چې دا بوټی بیرونی ده او دلته یې هغه کښت او په اصطلاح کاروبار یې کم سوی ده.
کله چې د نشي موادو وزارت منحل سو، نو د بدیل مشیت پروګرام هم ورسره لمنځه ولاړ. خو تاسو په خپل خبرو کې د بدیل مشیت یا د بدیل کښتونو یادونه وکړه، دغه بدیل مشیت پروګرام پیسې له کومه کوي؟
هغه بدیل چې په اصطلاح رسمي چوکاټ کې د وزارت لخوا به ورکل کېدو زه هغه نه یادوم. زمونږ د ان ایچ ایل پی پروګرام، زمونږ د باغداري پروګرام چې دواړه د په اصطلاح لوی لوی پروګرامونه دي او کافی فنډ لري، یعنی اویا میلیونه ډالر لري، په یو لس ولایتو کې یو هم پکې لغمان ده. یعنی دا لغمان اگر چې نه و شامل، خو سخه لغمان هم په دې پروګرام کې مونږ شامل کو، نو له دې نه ډیر بیا مونږ دغه د حقین ډیر مستفید کیږي. دلته یو زمان چې کوکنار وو، نو دا دوه عمده مسلې وی دلیل درلود. یو لار خلاصه و، دوم قیمت هم د کوکنار لوړ وو، دریم دا ده چې بدیلونه وجود نه درلودل، یعنی مارکیټ ته د زراعتي مارکیټونو ته وصل سخت و. اوس آسانه ده، مثلا تاسو پیږئ چې هر سار د زراعتي توکي تر کابل رسیږي، تر ننګرهار رسیږي. مونږ بدیلونه داسې ایجاد کړي دي چې هغه مشوق دي، هغه ترغیب کوونکي دي. باغداري پروګرامونه مونږ ټولو ولسوالیو ته ورکړي دي، او د حمایت د دهقان پروګرام چې دا په نیچلپی کې ده، دا د پخوانی پروګرامونو تر څنګ، نو دا هم سبب سوی ده چې دا وچلیږي. او بل دا ده چې په علیشنګ کې په پخوا کوکنار راتلل، اوس له علیشنګ اصل راځي، یعنی اصل یې ډیر ښه دي.
د لغمان ځینې ولسي خلک وایي چې یو شمېر پولیس خپله معتادین دي، ځکه نو د نشې موادو د قاچاقو بهیر ټکنۍ کړی دی. دا خبره تر څومره ځایه پورې سمه ده؟
پولیسو کې مونږ یو سیستم لرو چې د دوی معاشات چې دي، دا چې مونږ ورکوو په هر شپږ میاشتې کې دوی چکیږي، بیا دوی که مشکل ولري بیا دوی ته د قرارداد نه تمدیدوي. یعنی زمونږ خو پولیسو کار په قرارداد باندې دی، یو نو نو د کې گزارش مونږ نه لرو. او مونږ دا څوک چې بیا غیر واجد بلل کیږي دا ډیر کم دي، او هغه په احتیاط دي چرسو باندې چکیږي. بخصوص پولیس محلي کې یو تعداد گزارشونه مونږ درلودل، دا چې بیا کله په کال کې پی چکیږي، اول خو کال کې دوی قرارداد هم پرکیږي، بیا کدی واجد نه وي فزیکی لحاظ صحیح لحاظ هغه بیا له صف نه ایستل کیږي.
ویل کیږي چې یو شمېر معتادین جرمونه کوي، لکه غلاوي، قتلونه، تښتونې او داسې نور. دوی خو ډېر مسلکي مجرمین نه دي، دوی ولې نه نیول کیږي؟
معتادین معمولا غله دي، یعنی داسې شی پلاس ورزي چې هغه مهیا وي، یعنی ډېر قوي غلا نه شي کړلی. ډېر کله داسې سوي دي چې د یو بام نه د شنتن وړی ده، مثلا په کور کې، یعنی پی خبر سوي دي څوک داسې څه کوي چې یو شی چیرته کیږي دوی نه پیږي چې دا خو چلان به تلویزیون یا به خلک پی خبر سي. مثلا د جمعات نه یو ځل مګه ګیر کړی وو، دا فرش یې وړ، داسې شی وړي، د جمعات سپلۍ وړي که د په بیه ور برابر سي، بایسکل که چیرته ور برابر سي، داسې ډېر ماهر اغله نه دي نه. نو دوی خپل مشکلات لري. دلته اقتصاد ضعیفه ده په لغمان کې، نو خلک څلور واري په خپل ځان پیره کې، په خپل شی باندې ډیر څرنګ دی او څرک پی کوي، نو شی نسته چې یو سي دی، بچ شی یو سي دی، او غندنه والا دی، پټي والا هغه په کور کې په ځای نسته، نو هغه به دی په یو سي چې شی. نو دا معمول ده چې دا ټولنه هم غریبه ده، شی هم نسته، او بل دوی داسې د خاص غلا چې کوي هغه دلته شی خرڅیږي نه. نو دی موږ لوی تجارت دی غندنه او دی پالک او د نو دی کې به دی زړو چپلکو به څوک واخلي داسې شی.
که د معتادینو د درملنې موضوع ته راسو، د معتادینو د درملنې په برخه کې په لغمان کې څه سوي دي؟
معتادینو موږ شفاخانه لرو، هم د علاج او مداوا کار کوي، او هم په اصطلاح د دوی هغه کوم پریکټس چې ده دوی په اصطلاح رغول کیږي. نو د بیا رغونې د دوی د سالم ژوند ته د راګرځېدو دغه چارې هم شته، یعنی تر یو حده پورې دغه زمونږ مرکز د قناعت وړ ده. نو دوی ته څه لري خدمات ورته ورسیږي، او مراجعه هم یو زمان کله زیاته سي کله کمه سي، خو فامیلونه مراجعه کوي چې خپل بیمار راوړي. دا شیان سته، منتها مرکز کې کافي خدمات سته. شاید په یو وخت کې مونږ تر اتیا تر سل کسان مونږ پذیرش کوای سو.
که اوس ته کورونا وایرس موضوع ته راسو، د دې لپاره چې معتادین په کورونا اخته نه سي او یا د دوی ناروغي روغ خلکو ته ور نه سي، په ځینو ولایتونو کې معتادین راټول سوي او روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. په لغمان کې به دې اړه څه احتیاطي تدابیر نیول سوي دي؟
خدمات زمونږ تقریبا یعنی پرته له زندانیانو تبعیض نه پرته دي. یعنی مونږ کوم خدمات چې دي هغه د عام انسانانو د ټولو لپاره دي. هغه که مراجعه هر څوک کې مونږ مراجعه سي څوک کوي، هغه ته د یو بیمار په توګه یعنی مکلف په دي چې هغه ته خدمات ورسوو، نو پاره کې کوم معتادم راسي. یو بل دا چې تر اوسه د معتادینو د ابتلا راپور نه درغلی، دا بل دا چې تنه د زندانیانو لپاره مونږ یو ځانګړی قرنټین لرو.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزره پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې ساده څه ده چې شفیقه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ځي. کله چې ډاکټر پوښتنې ځینې کوي نو شفیقه ناڅاپه وایي چې بزه پوسم چې خپل علاج څنګه وکړم. له دې خبرې سره سم ولاړیږي او خپل کور ته ځي. دا چې داسې ناببره د شفیقې په زړه کې څه ور وګرځېده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
ڈاکٹر صاحب، اجازه ده؟
او راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه جی صاحب، په دغه چوکۍ کېنه. خورکۍ ته په دغه بله چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده ڈاکٹر صاحب.
ښه جی صاحب، څه مشکل لرئ؟
ڈاکٹر صاحب، دغه لور مې علاج ته راوستلې ده.
ښه خورکۍ، څه تکلیف لرئ؟
زه د ایروینو عملی یم.
نوم دې څه شی دی؟
نوم مې شفیقه ده.
ته مخکې دلته نه وې راغلې؟
راغلې وم.
ڈاکٹر صاحب، دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیرته په پوډر وخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې، دا راته وایا چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو وخته شوی؟
بس ډاکټر صاحب، څه درته وایم، خبره دا ده چې زما خاوند د ایروینو عملی دی. تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږي چې هلته نشه یي مواد وي یا عملیان اوسي.
هو دغسې خو ده، که سل وار علاج وکړې چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشي، هغه موتا دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هیڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دی، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم موتاد کېږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور، ستا ویره بیخي پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه موتاد وي، هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب، ډېر مو ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس، اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولی شي؟
څنګه قانع کولی شي ولوري؟
راځه بابا، بیا به په کور کې درته وایم، اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخې، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسو ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسه زمو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
اوه، خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردارم شته. لوری خبره دې شروع کړه، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا، ته خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د ایروین عملی دی، زما علاج هیڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له ایروینو سره څه؟
سردار بچیا، ته خوښه میرمن دې سمه خبره کوي.
سردار بچیا، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د ایروینو عمل پرې نکړې، شفیقه هم نه جوړیږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو، خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شو.
و سریه، زما وستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومانم په ایروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واخزه، زه علاج نشم کولای، دا ډیر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکې ولې نشي کولای؟ زه علاج کولای شم او ته نشي کولای.
خوای، دا نشه پرېښودلی شي او ته نشي پرېښودلی.
ګوره بچیا، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولای شي، ته یې روی نشه پرې خودلی.
کاکا، ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بې ځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه ایروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دي، موږ څه کولای شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
مونږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دا دی، زه نشه پرېږدم، ته یې پرېږده.
ګوره بچیا، مونږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زد پلار حجی انور د خسر او شفیقه د میرمنده
بس پلار ما او کار سره پریک دی زم داسی خوشاله یم
د غم خوشالی دی شه دانو ته خوشالی ده ټول کور دی تباک له اولادونو به مو څه جوړ شي نه تعلیم او نه تربیه شته یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي
درته ومې وایم چې زم داسی خوشاله یم
ښه چې ته علاج ته غاړه نږدې زه و اولادونه مې د پلار کره ځو تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی بهتر نه راځو
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا چې زما خوښه نه وي یا زایم نشي تلی
شفیقه ښه وایي زه همدا اوس له ځان سره بیایم سرداره حاجي انور ښه وایي زه ورسره موافق یم یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو
راځه لورې چې ځو بچیان دې را روان کړه
شفیقې ما یوازې پرېږدې
خود یوازې دې پرېږدم په بلا دې وهم ته پوشه پوډریان دې پوشه
صبر وکړئ زما خبره خو واورئ
نه اورم که زه او بچیان دې در باندې ګران وای پوډر به دې پرېښي وو
همدا دې اوروي وایه څه وایي
شفیقې که زه نشه پرېږدم نو بیا ما یوازې نه پرېږدې
نه نو ولې به دې پرېږدم لیونۍ خو نه یم چې خپل میړه یوازې پرېږدم
چې داسې ده زه ستاسې خبره منم خو د خدای لپاره ما یوازې مه پرېږدئ ما شفاخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم زه هم نور ستړی یم
بیخي سمه ده چې ته نشه پرېږدې ولې نه سر له سهاره بولي بوزو شفاخانې ته
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان.